پاونسان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته ورجست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي. ځینی راپورونه هم خبرو او رې چې د امریکا پاکستان چارواکو په پاونسان کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر مسله بحث وکړ. دا هم رې چې د ملي مصالحې علي شرم مشر په هند کې لوړ رتبه هندي چارواکو سره یو بیا د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. ناټو وایي په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په پام سره ختموي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون تبادله شول. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ پرون په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو. ستولټنبرګ دا هم ویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دغه ځواکونه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د ترکمنستان سفیر تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو دا اسناد د اجرایی کېدو لپاره تبادله کړل. د افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیک مشارکت تړون د 1990 لمریز کال د کاب یهود پر دویمه اشقابات د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د دوړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړی و. ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا، ګازو او ترانزیت په برخو کې پراخې همکاري لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان د او ګولونو په توپیر خپلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړي، د سیمرغ البرز پر ځای به له لومړي ګروپه د دویم ټیم په توګه نیمایي پایلوبې ته بریالی سي. خو داسې ښکاري چې د البرز چانس زیات دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د مو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دې فدراسیون پر اساس تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 215 تنه اعدام سیوو او د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې 190 تنه اعدام سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې ایران ډېر تر قانوني عمر کشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورونو کسانو د لاسرسي امکان سشکر له ادم سره د مبارزې د نړیوال ورځې موضوع ټاکل شوی ده. د هغه څه دي چې د بشري حقوقو د نړیوال فدراسیون په وینا پیران کې په پام کې نه دي نیول شوی. د قرغزستان ولسمشر وایي که په دغه هیواد کې د قدرت خلا د ستونزې د حل لپاره نوې کابینه تشکیل سي تیار دی چې لواک لري سي. سورونبای جنبیکوف نن جمعه پر خپل ویب سایټ په ویلامه کې دا هم ویلي کله چې اجرایه مشروع چارواکي تصویب سي دی تیار دی چې د قرغزستان د جمهور ریاست له څوکۍ لري سي. جنبیکوف دا تازه څرګندونې د اپوزیسیون ګوندونو په مشرۍ له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته کوي. دغه ګوندونه وایي د اکتوبر میاشتې د 4 نیټې په پارلماني ټاکنو کې د درغلۍ له کبله یوازې هغه ګوندونه ګټونکي سوي چې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. پر ټاکنو د ولاړې سوي لانجې د حل لپاره د سیاسي مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. په زرګونو مظاهره چند د اکتوبر له 15 لارو سړکونو ته راوتلي او پر 16 نیټه یې ځینې دولتي ودانۍ ونیولې. د اپوزیسیون ګوندونو د قرغزستان حکومت د پارلماني ټاکنو د پایلو باطلېدو ته مجبوره کړ. د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړه او کولی سي چې سر له سبا شنبې په عامو مناسبتونو کې راڅرګند سي. ډاکټر شان کونلی وویل په کورونا وایرس د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو 10 ورځې پوره سوې. د پرمختللي تشخیص بهیر ته په پام د معالجې ډلې ارزونه دا ده چې اوس په عامو ځایونو کې د ولسمشر ټرمپ حضور بې ضرره دی. ډونالډ ټرمپ په کورونا وایرس کووید 19 ناروغي تر اخته کېدو وروسته درې ورځې په روغتون کې هم تیرې کړې. ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې ویلي وو فکر نه کوي چې ساري ناروغي دی ولري، ځکه د شوالي احساس کوي او کولی سي په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. دغو څرګندونو په روغتیایي متخصصانو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې ځکه ولړ کړې وې چې د ولسمشر ټرمپ په کمپاینی غونډه کې ګڼ برخول ماسکونه نه کاروي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال سکاټ میلر په کتنې کې وسوه. دوړو لوریو له افغانستان د امریکایي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه هم خبرې کړې. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. آزاد خبریال طاهر خان چې په دې اړه د امریکا د سفارت اعلامیه کتلی آزادی رادیو ته وویل،
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. دا هم ویل شي چې دواړو غاړو د بهرنی ځواکونو د وټو روسته د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه باندې په یو لار نقشه هم خبرې وکړي. البته په بیانیه کې دا څه نه دی ویل شوی چې دغه لار نقشه یا دا روډ میپ دا څه شی دی.
د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوز لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړې چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګه د راپور لمخي دوی په دې کتنې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتي ترتیباتو د سیمي امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کړي. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره په کتنې کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبري له سباندې یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلاري پر سر موافقې ته نه دي رسیدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر باندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوز وای زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیلزاد پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
ومردل چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه مطرح کړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر چې په هندوستان کې دی د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري کړې دي. وم کې د چې عبدالله نن د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د افغانستان د سولې اړوند ورسره خبري وکړي. فیروزی عزیزی چې په هندوستان کې د موضوع تعقیب کړی ده نور حال درکوي. فیروزه جانی، نن به د افغانستان د سولې پر کوم اړخ له هندي چارواکو سره شغلی عبدالله خبري کوي؟
مننه. بلې، نن د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په نوي ډهلي کې د هند له لومړي وبخې د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلي عبدالله، تیر ماښام ما ته وویل چې، یا ازادي راډیو ته وویل چې نن د جمعې په ورځ د هند پر وخت باندې پر 12:30 بجو له جی شنکر سره وګوري او د افغانستان اړوند به ورسره خبرې وکوي. ښاغلی عبدالله دا راته وویل چې په دې لیدکاتو کې هم موضوع د سولې ده او هغه مسائل باندې به سره خبرې وشي چې څنګه کېدای شي هند په دې برخه کې همکاري وکړي چې د نورو ګاونډیو هیوادونو توجه جلب کړي. هغه بهرنۍ اړیکې چې هند له نورو هیوادونو سره لري تر څو د افغان سولې لپاره روانه تقینات ورکړي، چې چیرې په افغانستان کې سوله وي نو سیمې ته به هم ثبات رامنځته شي. دا مسائل ته د افغانستان د ملي مسلې شورا مشر عبدالله عبدالله وویل. او صالح صاحب تر دې مخکې پرون ښاغلي عبدالله د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وکتل، هغه هم ورسره ژمنه وکړله او دا یې وویل چې هغه سوله دوی هم په افغانستان کې غواړي چې هغه د افغانانو د منلو وړ وي او ټولو ته پکې خیر ورسیږي. همدارنګه ښاغلي عبدالله پرون مازدیګر د هند دفاعي او تحلیلي چارو مطالعاتو په یو انسټیټیوټ کې وینا وکړله. په هغه کې د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې وویل چې دوی له ټولو هیوادونو غواړي چې خپل رقابتونه د پریدي او په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري وکوي. د تر اوسه پورې همدغه مسایل شته او کله چې لیده کاته وسول چې یو نیم ساعت وروسته به د لیده کاتل د هند بهرنیو چارو وزیر سره وسي، هغه وخت چې وبګورو چې د بهرنیو چارو وزیر له ښاغلي عبدالله سره کومې ژمنې کوي هغه معلومات به هم وخت په وخت شریکو. خو تر دې وړاندې ښاغلي عبدالله اسلام آباد ته سفر کړی و. په هغه سفر کې د پاکستاني چارواکو هم ژمنې دا وې چې په افغانستان کې غواړي سوله وسي او دوی ورسره همکار دي.
ډېرې مننه فیروزه عزیزي. و په هندوستان کې چې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د کتنو په اړه څرګندونې کولې، ښاغلي عبدالله فهم کې لري چې نن د غرمی شاوخوا د هند پر وخت د غرمی شاوخوا د هند بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې افغان کډوال چې ماشومان په ایران کې لزده کړو به برخې دي، ایرانی چارواکو غوړي چې دوی ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی د دې کډوالو یو استازیتوب په استازیتوب د ایران له حکومت غوړي چې هغو ماشومانو ته هم شونځي ته د تلو امکان برابر کړي چې مندي خپلونه په دې هواد کې د استوګنې اسناد نه لري. ښاغلی نورزی احمد تکل ته وویل
شش کال مشکلات ستا او ایران حکومت دا وای او هغه سره چې په خاطري مکتب ته یا مدرسې ته هغه سره پرځم او نو یې سره زما مکتب کې نه پرځم. نو یې سره مثلا دا وستاس کوچنی د وو کال سی بعد لا سی مکتب ته ایران دولت وای یې نه پرځم. منګر یا پلار یا مور سم صحیح مدارک ورلی یا کني مدارک نه لی به مدرکې زغه سره په مدرسې کې نه پرځم.
بله نورزای صاحب، دقیق معلومات شته چې په ایران کې په کوم شمیر کډوال افغان ماشومان لزده کړو به برخې دي؟
د سازمان ملل د ایران د سروې د مخه 480,000 نفر په ایران کې تحصیل کوي او هغه خلک چې به برخې دي هغه په دې به برخې دي چې کم احصائیه نسته. حدودا 3.4 میلیون پر نفوس د ماجرو چې 1 میلیون د سازمان ملل در نظر لاندې دي تقریبا 980,000 نفر. دقیق معلومات هیڅ سره نه لري چې آیا 3,000 نفر شش کاله تحصیل پاتېږي، 5,000 نفر پاتېږي، څومره نفر پاتېږي. هغه معلومات چې موږ لرو په زرهاو دي.
د ایران په کومو ولایتونو یا سیمو کې د ممنوعیت لګېدلای؟
دا ممنوعیت لګېدلې دي په ټول ایران کې دی او دستور د وزارت داخلي دی او اصلي مخالفت د وزارت داخلي دی او دلیل دا دی چې دوی وای کچيري کماشوم لارسي مکتب ته دا یو نو جواز دی د دې چې خانواده او د کورنۍ پاتېږي په ایران کې او یو نو تشویق دی د لپاره چې نور به کارتو خلک راسي ایران ته او خپل کوچنیان ورکی ماشومان ورکی مکتب ته او دغه رویګا دوی دلته په ایران کې پاتش.
نورزای صاحب دا یوازې هغه ماشومان دي چې نوی خوندزیو ته ځي او که هغه چې لپخواره یې خوندزیو ته ځي او شامل شوی دي هغه هم په دې کېشته.
خبره ده شی چې ممنوعیت اکثر هغه خلک شامل کیږي چې ماشوم د وو وکلن دی او تازه غواړي ولر سي مکتب دلته د وو کال چې سي ځینو مکتب ته ایران دولت د ممانیت کوي او بل خبره ده د کچيري پروش کال یا ورن کال تاسو په سر شمالي کې شرکت نوای کړی هغه هم مکتب ته نشه ته سن یعنی تا و هم سم اتم سم موویل دی بستونزی موویلی دی شش کل داغ سونزر علی چی ده ایران دولت تاسو سر چی کانونی اسناد نرلی داغ پرابلم تاسو پیش کی داغ مسئله و داغ مشکل تاسو پیش کی چی تاسو وانستی مکتب
مننه نورزای صاحب او ورستی پختنه دا چی دا ممنوعیت د کوم عمر یا کوم ټولګیو د ماشومانو لپاره دی
ممنوعیت چیستا اکثر اغا اول سمفیان دی چه اول سمخت دی او دا غوز لپار دی چنی پیش دی او دوام پدا مسئله دی چه کچیری تاسو پروش کال او ورن کال په سروی کې شرکت نه دی کړی نو خبره د سروی ده ایران دولت ډیر کوشش کوي چې د ماجرو کموالی راولی په ایران کې او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنکي چې دوی ته قانوني زمينه پر هم سي دي پر چې دوی تحصیل وکي او شش کال غواړي لار سي پنځم شپږم اتم نهم لسم سمفته د ایران دولت ساسو مخنیوي کوي وای تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړئ چې شش کال مو اجازه درولای چې لار سي
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای وو وروستای راپور دا دی چې د کونړ او نورستان ترمنځ لار شاوخوا 100 کیلومتر ده خو د لارې خرابوالی د سبب سوی چې خلک پکې په ساعتونو مزل وکړي روحولان وری تفصیل لري
د کونړ نورستان اوسیدونکو وای د پارونه صداباد د سړک د رغولو په اړه د دولتي چارواکو لبیا بیا ژمنو ناهلی شوی دی دا مهمه لاره چې په نورستان سربیره د کونړ د پیج درهم لا صداباد سر نخلوي ل کلونو راهیسی په خراب حالت کې ده او پر پراته ولسونه لګنو ستونزو سره مخ دي د کونړ اوسیدونکو محمد یاسین سجاد وای
صداباد او د پیج درې عمومي سړک دا ډیر وخت نه تخریب ده په ډیر زینو کې ستونزې دي هغه چې موظف دی پیداراتو کې دوی دغه سرک د تخریب لوجی نشي کولای چې خپل وظایف ته په خپل وخت رسیدګي وکړي ترڅنګ د مریضانو د سپینګیرو د زنانو ډېرې ستونزې دي چې دغه سرک په وجه باندې دغه ولسونه دغه پرتی ولسوالۍ په دغه سیمه باندې دوی د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو محمد موسی وای
زموږ ډېرې ناروغان روختون او ډاکټر ته لرسیدو وړاندې په لار کې مري حکومت چې ډاکټر ته په ډېر ستونزو سره ورسیږي غله بدو بدر شوی وي موږ د سرک د کندو کپرو لوج ډی رستون سره مخامخ یو
د اسداباد او پارون ترمن سرک شاوخوا 100 کیلومتر اوګدواله لري چې غرنې نورستان له کونړ سره وصلوي د دې سرک د پخولو لپاره وخت په وخت سرویګان شوی او چارواکو د زر رغولو اجمنی کړي د کونړ د ولایتي شورا په خواني رئیس جمال الدین سیار وای
دا وخت د سی دغه سرک زیات خراب شوه دی دغه ستونزې چې دی د بیخي زیات دی او بار بار موږ سره مرکزی دولت وادي کړي چارواکو وادي کړي تر وسه دغه وادي نه دی پوره شوی او دا سرکونه مغه سوران او کندواله پراته دي
په کونړ کې چارواکي وای چې د نورستان لوري د دې سرک جوړولو کار له دوو کلونو را پدې خو روان دي او د ټولګټو وزارت ورسره ژمنه کړي چې د کونړ لوري به ډیر زر چاري پیل شي د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل
د پیج او نورستان سرک چې د ډیزاین شوی دی وزارت فائدہ می سره چې دمغه خبرې شوې دي او وایي چې مون کوشش کوو هر څومره زر چې کیږي چې په دې باندې عملن کار شروع کوو یو دوه درې بخشه چار بخشه لس لس کیلومتر ده دوی خو ویل دي چې مون کوشش کوو چې زر شروع کوو
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی وای د پارون لوري د سرک په دوه برخو کار روان دي د هغه په خبره چې په ژمي کې د کار نه تر سره کیدو او په لار کې د غرونو د زیاتوالي لامل کارونه د زند او خند سره مخ کیږي خو به هم چاريخي روان دي
د نورستان کونړ عمومي سرک بل خصوص د نورستان په اراضي او جغرافي کې سلور لاټونه دي چې دوه لاټونه عملن کار قربان دي جریان لري چې دغه دوه لاټونه تقریبا 1.5 کیلومتر جوړی او تقریبا د 40-50% کار پر مخ تللی ده او یو قسط پیسې مې وستلی ده د شرکت والا. اما دوه نور لاټونه د ډیزاین او برآورد نه وتلی ده، تر اوسه پورې تدارکات ملي هغه پاس کړی نه ده.
د کونړ او نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د اسدآباد او پارون ترمنځ د غزیدلی سړک لکنډو کپر او نه جوړېده شکایت کوي چې په کونړ کې کلونه وړاندې د نړیوالو ځواکونو په مرسته شاوخوا 200 کیلومتره سړک پوخ شوی و چې اوس یې ځینې برخې تخریب شوي، او د کونړ خلک وایي که دولتي ادارې رغولو ته پاملرنه ونه کړي د نړیوالو په مرسته دا جوړ شوي پاخه سړکونه به یو مخ بیرته په خامو سړکونو بدل شي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوی مجله یوې بلې غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخوري کړي. د مجلې په پیل کې د القابو ارزښت او تاریخ ته تم شوی یو.
تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ ته تاسو وګورئ، منځنۍ تاریخ وګورئ، وسنۍ تاریخ به خل القابو نه ډک دی.
د مجلې ځانګړې راپور مو د ډولې فرهنګ ته ځانګړې کړې ده.
نن دې وی جړاګان مې خو ځان مرکولم چې وس بلویګو د کی غډیر کما کل شته دي ډېر ډولې ولوي.
په هنر جاج کې د ادبي فنونو په ارزښت بحث کوو.
د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیره کوي.
په ځرپانه کې به د خوګو ماشومان لپاره د مرغۍ شیدې کی ثواب لري.
زویا په کور کې لرګي خلاص شوی دی، ولر شه د غرنه لرګي راوړه. ابراهیم وویل خدموري زبلار شم لرګي براوړم.
او په پای کې به د مسکا د ورځې په تاریخ او ارزښت له لیمی علیزی سره خبري وکړو. ارزښت
ممتاز موږ یو مسکا
کولای شي
د نور لپاره د خوشحالي سبب
دی. آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د مسکا نړیوال ورځ د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ د مسکا نړیوال ورځ منځل کیږي. د دې ورځ هدف دا دی چې په خپل شوندو هم مسکا خبر کړو او هم نور ته مسکا ورکړو. په همدې لاره خبرونه پیلو. تاسو به د لقب پاړه ډیر اوریدلې وي. آیا کله مو پری فکر کړی چې لقب څه ته وایي او څه وخت د چا لخوا او ولې چاته ورکول کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نوریه جبار خیل به په یو تفصیلي راپور کې راځواب کړي.
لقب چې جمع شکل یې القاب دی، یو عربي کلمه ده چې هغه دویم نوم ته وایي کوم چې په ټولنه کې د یو شمیر ځانګړو اعمالو لمخې د ټولنې د نورو وګړو لوري یو شخص ته ورکول کیږي. که څه هم د دغو لقبونو ورکړه له ډیره پخوا راهیسې موجوده وه، مګر دغه القاب په افغاني ټولنه کې هغه وخت زیات شول لکه نه چې د اسلام مبارک دین په افغاني ټولنه کې خپور شو. لیکوال او تیرونکی ضیاءالرحمن حسرت راته لقب را پیشنی او هم یې د تاریخ په اړه وایي.
لقب خپره د انسان د کارکردګۍ یا دغه د شخصیت په ځواب کې ورکول کیږي، یا یو لس ورته ورکوي، یا هم دغه د یو کمال لمخې غاړ وندې ادارې ورته ورسپاري. دقیقا تاریخ نه لري چې موږ فیصله وکړو چې دا په کومه نیټه یا په کوم کال د لقبونه شروع شوي دي. دا سی ویل شو چې د انسان د پیدایښت سره یو ځای ورکړ شوې دي. د حضرت آدم علیه السلام خپل د الله جل جلاله یو لقب لري، تر هغه وروسته د حضرت نوح علیه السلام لقب لري، تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. بیا په افغانستان کې پتیره کومګ دی اما بادشاہی ته فکر وکړو، په هغه وخت کې هم د بادشاہی په نظام کې ځینې خلک چې القاب لرل. تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ ته تاسو وګورئ، منځنۍ تاریخ وګورئ، وسنۍ تاریخ به خل القاب نه ډک دی.
د نوموړي په خبره چې القاب په دریو برخو ویشل کیږي چې د رسمي، ولسی او علمي څخه عبارت دي چې په اوس وخت کې په افغاني ټولنه کې د غدري واړه موجود دي.
موږ ځینې رسمي القاب لرو چې دولت خلکو ته ورکړي، خو دې تاریخ ډیر لاندې لاند په دې معنی چې ممکن د دیش کال څخه وانه وړي. لا ته دی هم کم راځي ځینی ولسی القاب چې دی پیړې تیری شوې دي او مونږ هیڅ کله نیټه ورته نشو دقیقه ولای لکه خادم دین رسول الله د جهاد اتل د افغانستان د ازادۍ اتل بابا چې مونږ احمدشاه بابا میرویس نیکه د نیکه لقب خپل د ولس په خود لري ته ورکړ شوی دی تر دې وړاندې مونږ خوشحال بابا ته فکر وکړو دغه د بابا لقب خپله د ولس له لورې خوشحال خان خټک ته ورکړ شوی دی تر خوشحال وړاندې پیرو خان ته که تاسو فکر وکړئ پیرو خان ته د پیرو خان لقب خپله د بایزید نامه سره یو ځای شوی دا پیر خپل لقب دی بیرو خان وروسته ورسره یو ځای شو دا القاب چې زمونږ په تاریخ کې ورته ورکړ شوي دي لږ را وروسته مونږ بیا ځینې نور القاب پیدا کړل چې په علمي کچه مونږ خلکو ته وکارول یو عالم سړی چې دغه شخصیت خې لاسته راوړنې لرلې دغه د نیت له مخې مونږ هغه ته اعزاز په توګه القا ورکړې چې زه په افغانستان په اوسني تاریخ کې درته د بیرګې په توګه د علامه استاد پوهاند عبدالحی حبیبي علامه استاد پوهاند صدیق الله رښتین نمونه درته یاد کړم چې ځینې القاب مونږ اوس دولتي پیدا کړې دي چې د تاریخ ممکن 15 کاله برګې سي چې کله نورس مشر قاضي له لوري ځینې دولتي چارواکي چې هغه یې اهلیت لري یا نه لري خو د دولتي کچا هغه ته ځینې القاب ورکړل
حسرت وایي چې په معنوي لحاظ یو شمیر لقبونه چې د تحقیر لپاره هم کارول کیږي شته چې لمخې د اړوند شخص بې کفایتي کم عقلتوب او نور معلوميږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې په عربو کې القاب زیات کاریدونکي دي او یو ځانګړی اسلامي صبغه هم لري
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به غیر خپل نمونه نور و نمونه مثلا عائشه رضی الله تعالی عنها ته نوم یې کړه حمیره به نبی علیه السلام مرتبه یې داسې زوجو ته خپل نبی علیه السلام کنیا یا لقب ابو القاسم و او سره د نبی محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نوم کنیا ابو القاسم په عربو کې دا یو عادت و او دغه عادت به اسلام کې هم پاتې سو معمولا یو اضافه نوم غیر خپل نوم نه نور لکه په اسلامي تاریخ کې موږ وګورو د سالقاب دی حجت الاسلام شیخ الاسلام زین الاسلام فخر الاسلام داسې نور نومونه شیخ الامام مولانا مولوی ملا
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ژبو پوهنې د برخي استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې القاب معمولا په ګرامري لحاظ ستاین نمونه دي او د استعمال لمخې د ټولنې نور وګړي دی او شخص لپاره استعمالوي
لکه نو شمیر لقبونه دي چې د لقب په حساب باندې هغه اصلي خپل نوم نه دي مګر د کشرانو د خوانه مشرانو ته ځینی نومونه دي او هغه د احترام لپاره د مشري چون مشران دي نو د احترام لپاره دوی دغه نمونه هغه کوي چې دا رواجی نمونه دي چې په دې ټولنه کې مروج شي مثلا مشران ته اکثریت چې د سپینګيري خلک هغه ته مثلا د بابا لقب ورکوي وای یا کاکا ورته وای یا ماما وای دا ډول دي خو په ځینو کورنۍ کې به دا دي چې مثلا دغه بابا او د کاکا او ماما سره به ځینی نور کلمې له نمونه استعمالی مثلا لوی بابا یا مثلا وروکی بابا ځکه چې هلته څو کسین او د هغې دپاره چې تفکیک وشي
د نوموړې په خبره کله چې یو کس ته لقب ورکړل شي نو په هغه ټولنه کې بیا څوک په خپل نوم اړوند شخص نه یادوي دا ځکه چې پر وړاندې بې احترامي کیږي دا چې په کورونو کې خزینه او تڅ ډول القاب ورکول کیږي اغلی زرغونه زیاتوي
زمونږ په ولسی هغه سیمو کې اکثریت نمونه مثلا نوې چې مشرانو ته مثلا ابیو اتیو که څوک پیژنګلو یا نه پیژنګلو خو چې مشرانی مثلا چا تابعی وای چا تادری وای چا تانا وای لکه دا نمونه اخستل کیږي د دې لپاره چې هغه مشران دی او خپل نوم یې څوک نه یادی
نوموړې زیاتوي چې یو شمیر تصغیری القاب هم شته چې په کورونو کې د مشرانو لوري ماشومانو ته ورکول کیږي او یا همزيني نمونه کوچني کیږي
یو خو د مهربانه او د مینې په خاطر باندې اکثریه مثلا یو څوک یو ماشوم د نومې فرض کوم ګلالۍ ده هغه ته ګلو وای یا مثلا الکان کوي سیف الدین دی هغه ته بیا سیفو وای مثلا د سی هغه شادي حتی د حیواناتو نمونه هم ورته کاری مثلا پیشو کوي مثلا چنچلا یا فرزان مرغی یا فرزان دسی او شی ورته وای
ډاکټر زرغونه وای چې د القاب په کارونه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي نه دا چې په غیر شعوري توګه دی القاب وکارول شي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو همایون بهادوري وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر مشرانو ته ځانګړي القاب ورکول کیږي.
مونږ مشرانو ته بعضو ته د مشرتوب په خاطر باندې د القاب ورکول کنه چې اکاو لالا ده. نو بعضې کې مو ماما نه ویم خو هغې ته مونږ د ماما لقب ورکولی شو او بعضې ته د خپل هغه د خپلوانۍ یا د نږدې د دوستۍ هغه له لحاظ هغو ته مونږ اکاو لالا وایو چې هغه د مونږ د خپلوان نه وي هغو ته مونږ کاکا کلمه استفاده کو او بعضې ته به بیا چې مشر وي هغو د احترام په خاطر مونږ څه هغو ته اکا وایو چې اکا هغه ورسره استعمالو.
دی وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر په معنوي لحاظ خراب لقبونه هم رواج لري، لکه ځینو کسانو ته د شین لقب ورکوي چې معنا یې ډېر کم عقل توب دی. دا چې په ولس کې ولې القاب ورکول کیږي څلور شکلن ځوان محب الله امیری په اړه وایي.
او ځکه موږ خلکو ته ښه لقبونه ورکوو، یعنی مشرانو ته، بعضو ته، یا هغه څوک چې په ټولنه کې مخکښ وي، د دې لپاره چې د هغوی احترام وشي. یعنی بعضې کسان چې په یو ټولنه کې پریکړې کوي او کارونه مخکې وړي، د خلکو ستونزې حل کوي، هغو ته د خادم یا د خلکو مشر توګه ورته لقب ورکوو.
لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت بیا وایي چې یو شمېر رسمي القاب پرته لدی چې د اړوند شخص ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي ورکول کیږي، چې دا چاره بدې پایلې لري.
ځینې القاب دي چې هغوی مثبت اغیز لري، ځینې دي چې هغوی منفي اغیز لري. مثبت اغیز د هغو القابو دی چې هغه لقب دغه شخصیت له جوهر سره سر خوري، دغه انسان له شخصیت سره سر خوري. یعنې دغه لقب که مونږ ورته کارو، هر څوک فکر کړه دې باندې دا لقب تدریقي، که مونږ فرض کړو لوی استاد پوهان صاحب رښتین ته، که مونږ هغه ته د لوی استاد یا د پوهان یا د علامه لقب کارو، هغه کې د هغه کارکردګي یا د هغه شخصیت یا د هغه همت د دې غوښتنه لري چې باید دغه رقم ته یو لقب ورته ورکړو. چې دا په هیڅ دور د تاریخ او یا هم په هیڅ یو کټګوري کې د اهانت په توګه نه کارول کیږي.
د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې یو شمیر القاب چې د نفس غرور پیدا کوي د اسلام له نظره باید ونه کارول شي. هغه وایي
د اسلام نظرانه مخالف نمونه نه دي، مګر هغه نمونه چې اسلام منې کړي، لکه شاهنشاه، داسې نمونه پیغمبر منې کړي دي، لدینا احکم الحاکمین، دا نمونه دی الله رب العزت نمونه دی. په دې نمونه سره باید احکم الحاکمین او دا رقم شاهنشاه داسې لقبونه او شبیه دی لقبونه چې هغه ډیر عزت او سرلوړي او غرور د نفس پیدا کوي، له دې نه باید مخنیوی وشي.
په فولکلوریک ادبیاتو او لرغونو فرهنګي روایتونو کې به مو د ډولۍ په اړه حتمی اوریدلی وي. د ډولۍ کلمه لا هم زموږ د ولسی ادب یو معمول کلمه ده. په خوا به د واده په مراسمو کې ناوی د شاکور ته د ډولۍ په وسیله انتقالې ده. د تیز رفتار موټرو پر رامنځته کېدو سره دا دود یو څه کم شوی دی. راځئ باز محمد عابد غوښ شو چې د ډولۍ دود ته تم شوی.
دا سندره کله وی خو عمر خړلو میرمنو ته د خپل اولادونو د خادو یاد تازه کوي، نو بلې خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناوی توپ د ارمان غټي هم رټو کوي. دا سندره په خو په داسې موقو ویل کېدله چې ناوی به د خاون په کور کې له ډولۍ څخه راخته کړه او قدم به ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او باندو کې له پخوان رواج لري او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري، د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یوه کور نه بل ته بوتللي.
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې، یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوڅې کړلې، په زانګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو، هغې باندې به د پاسه به رنګارنګ شالونه واچول. ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو، که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یې وارې ګرځوله.
خو د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یو میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي.
او لکه خپل موږ په ډولۍ کې وړي یو ځنې زینه لري وي ځنې نږدې وي جړاګان موږ خو ځان مړ کول موږ چې وس بل ویګو وس بل ویګو د کې ډیر کم عقل شته ډیر ډولۍ ول ویګي او لاندې گزار شي لختې له ولګي غاټ غل غل مغل پکې پیدا شي ډار څنګه نه جوړ خزي زړه چوي خدا کا غمیر نه زړه تور شي پسی ته دا غي غم کوي اوس خدا دې موټر حساب دې مخ کې ټول عام خاص ډولۍ و د خوګیانو
دا میرمن وای چې کله کله به لناویانو سره په ډولې کې کانی او یا هم ماشومه جنې په دې خاطر کې نه ولا چې ډولې وړونکو تناوی درنخ کار شي
دا یو غب غوندي برابرې د خل بازي خل چې دا جلقې وړوي چې پرېږدي ګو سوچ درنده وخیږي چې به دا ورا خلکو پوګا وړي وکنه چې هغه ته یو ریکارد معلوموي چې یاره موږ د سې درنده کاغه دونه بسر کې وي خدای موږ زکه د ماشومان سکینه وي هغه سکینه چې دا کې او ټیګو سایچو زتره
د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو بیا وایي چې په خار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کیږي او د پلار لکوره پکې راوستل کیږي.
عبدالهادی اسریما په خارون کې حدود د دې چې کله واده تیار شینو د الګ کورنۍ گاډي ګل پوش کی او دغه شوخ پله په دغه ګل پوش گاډي کې کینول شي او د مغه خسور کور ته چې هغه د ناوی کور ده روان شي سره د گاډو د قطاره هلته چې ورسیږي نو لګ ځن څخه ورسته ناوی او شو دواړه په مغه ګل پوش گاډي کینول شي او د شو کور ته روان شي. لار کې خارتا په کوم مهم چوک باندې چې یلته یو دوره دی وهی تر څو خلکو پوهیږي چې د واده او قافله تیریږي.
خود ننګرهار د خیوی بلسوالی یو تنوسیدون کې بیا وایي چې اوس هم په کلو کې د ډولې رواج شته دی.
زمانو سید حمید الله پاچا دی زمنګ په سیمه کې دغه د ډولې کلتور وسم ژوند دی ځکه ژوند دی چې دغه زمنګ د سیمه شاوخوا یو څه کلی شته چې الته د موټر د تک لار نشته کله د کلی کې واده نو هم دغه ډولې چې دغه د خلکو ترمنځ دومره صمیمه دومره مینا او دومره یواله پیدا کړي دي چې کله د ډولې دراوړو وخت شي یعنی دا ماشومان دغه ځوانان دغه سپینګيري د ډول او د نغاری په اولو سره خپل کلی ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لارې پیدا شوی د ډولې وزه موټرو نیولې دي خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانی په ډولې و کې راوړل کی
ادبی تو لارویان به اکثر وخت لدغی پختنی سر مخ کیږي چې ادبی فنون نو ولې لولو یا د ادبی فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه ده خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوی دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څیړونکي نجیب نایل سره د ادبی فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکه پوښتنم کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغه د ادبیاتو پوهنځي ته ځي هغه کله چې ادبی فنون لولي او یا هم د ادبی فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وی چې یره نو فنون او تارتیا چې موږ فنون ولولو د ارتیا پاره راتو وای فنون ته څه ارتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنون په برخه کار کوي.
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه اواز منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو فنون. فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو او هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخليږي. مثلا منګه په فنون کې ما کنایه منګه په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیه د تشبيهات لرو خدا منګه چې وای چې مثلا ارتیا څه ده د دې ارتیا دا ده چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلقو ته ورسو د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیر راي کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په دغه په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو او د دغه په نظر کې نو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو
اوس خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړی کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي، او باید په عامه ژبه کې موږ کارول شو کارول کیږي. موږ تاسې
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ورته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومي خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علومو مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
دغه ادبي فنونو خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک هم کارو کنه، خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا ستاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو.
بالکل،
مثلا په عام ولس کې یو خزوی چې د فلانی داسې د لکه لخته
لخته
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور ده چې دا باید ولوسل شي.
هو، په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګرزیګو الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیر سیقل شوله یا غش ولدا ډیره مبتزله شو د ابتزال تر هدا ورسه ډیرو خلکو وکاره ونه. نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شه د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه دغه علم موږ ته دغه هغه راکړي چې باید موږ ځینې نیو نیو شان را پیدا کو او دغه شان په نظر کې نیول رامنځته کېدل سره ژبه لا خوند ورکړي.
مې سبزم ملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبی فنونو کار کیږي د بینوا صاحب او د شمیر نورو مشرانو له وخت را نیولې تر اوسه پورې چې پام دی ورخی کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له هغه وخته د بینوا صاحب له وخته او تر اوسه پورې شمیر مشرانو چې په لار پښتونخوا کې په کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوې شان پسې ګرځي. هماغه مثال، هماغه تعریف او هماغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوې شیر کې چې دي هم دغه نوې شان شته خودي خواري نه کوي. په دې معنی چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تلیفات شکل لري، نوې شي پسې دوی نه شګرځي تل او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په په ورکه دا په اندغه علوم کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا د قافیه یا عروض دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الترامنځ شوی دی مونږ د امغو د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته مغه مثالونه پیدا کړی دي، خو مونږ د سې کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شانشته چې مونږ کول شو هغه د پر خپل نمونه کېږو. الته نشته ده دلته مثلا نوس راغله ده، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سيزونه رامنځته کی د دې لپاره باید دوی نوی نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د لپاره نوی تیوري رامنځته کو، نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شیر کې رامنځته شوی وي دغه چې ده د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې. د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم، نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
مې سب څه همدلته خبره کوم، د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ یې وسم لولو. مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي، خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کو. او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې ده، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده، نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي امغه د حمید بابا شاعری ده چې امغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي په کې البته همدای راخصی دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره چل لار په کار زموږ وسنی شاعران هم یعنی د وسنی شاعری مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي صنعتونه په کې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه په کې شته نوی نوی برخې دي په کې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسائل دي چې هغه جامع و معنی دي جامع و معنی په دې معنا باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې منګه هغه کې فرق نشو راوستله مثلا 2+2 د امید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنۍ شاعري کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال وکړو هغه چې هغه وخت رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سمخه راغلی دی نو دغه پخوانیو یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زمنګ د پاره بنسټی خې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سمنګ ته خې چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه څه چا کار کړی دی مثلا د کاظم خان شیدا په خپلې و پښتو شعر حسب حال په هغه کې مسنوي ده په هغه مسنوي کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کم ول شو دغه خکر کتنه کوي دی مثلا چې پخوا چې شعر روس پینه تدبیکيږي او کچې ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي هغه چوکاټ کې چې د جګیږي او ټټیږي دغه مسله ده د بهرونو مسله نو دغه سي منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سي دا سیستماتیک دا شعر راغله ده نو سیستماتیک چې راغله منګ چې اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلک منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سي شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده ستا مخکنی خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي
موږ دغه د عروضی شاعري او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دي دغه تاسو اړتیا ده چې موږ د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو د تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته تطبیق کوم اړتیا لیدل کیږي
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته ده د عربي علم ده انکار ته نشي کېدلی په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده په پښتو کې د تطبیق ونه ده اړتیا خبره چې ده دغه ده کڅو کې مثلا ادبیات او ماسیل او سبات یو ځکه مخکیږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخې کار شوی ده باید یو ماسیل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسيږي او دا چې د تطبیق ور نه ده نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا د یو څو استادانو نه مواره کاغه په قربان پوشي نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پويږي په دغه علم باندې نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا د تشریحي تدبیق کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک وسه ډیر نوي نه بچ مثلا په اروز دي هم ډیر پويشي نو زمنګ د شعر کم جوړښت چي دی هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زمونږ نور سازان چې پښتو شي چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي او نو فلهازه نور سیستم نه دی خو په دغه کې چې دی زیاتې چیرنه ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکراریږي دغه باید صنعت خلکو ته خو واضح شي
ډیر
واضح شي مننه
ترنو مشمان نن یو ځل بیا تمنا وهی راغلی او ساسو لپاره هغه یو ځانګړي کی سره وړی ده دا کیسه د مرغۍ شیدین میږي راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا یې خپل همزولو ته هم وکړو
زرپانا د مرغۍ شیدې
په ډیره پخه زمانه کې یو هلک وو په یو کلی کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یو سپین سرې مور وه، نور سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیار کښو، ډیر کار به یې کوو. مور هم ورنه ډیره خوشاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربان او زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحاله تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دما وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې خکلک ویده شو، یو ناڅاپه دیورا پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتو او بې وشه یې کو. کله چې ابراهیم په وش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دېونه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر ده، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دی ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی ووسې؟ دی وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خو دا چلم زه تا ته همداسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوې. دی وویل، سمه ده، خو ته ما ته هغه چل وښیه چې زه هېڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅکلې نو ته هېڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ما ته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوې. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم همدلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم، او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو او ویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو د یو چانه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یوه لپه زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس ستا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ما ته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅکلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شیدې وڅکلې. بیا یې کوښښ کوو چې خپله وعده پوره کړي او ستوری رخ کته کی، چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غصه شو چې دا ټول ستا د لاسه دا تاثیر کړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو وی ویل زمنګ د مشرانو یو متل دی چې وای سچ کری هغه بری به هغه دی ته وای کبد کوي بد بګوري که خکوي نو خ بګوري تا تل خلکو ته zarar رسولای دی نو دا هم ستا د بد کړونو سزا هم دا و چې دیو مړ شو ابراهیم هم ډیر خوشاله شو دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلی خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کې خود
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې د مسکا د ورځ یادونه کړې وه د اکتوبر د لومړۍ اونۍ د جمعې ورځ د مسکا نړیواله ورځ ده د مجلې په وروستۍ برخه کې د چین د دولتي پوهنتون له استادې لیمی علیزی سره د مسکا په ارزښت او د مسکا د ورځې په تاریخ خبرې کوو په پیل کې مو د دغې ورځې د تاریخ په اړه پوښتلې
د مسکا نړیواله ورځ په کمپنی لپارا دا مسکا یو زیر رسامی مخ جوړ کړ چې یو بل ته دا مسکا هغه خوشحالی احساسات یو بل سره شریکوي چې بیا وروسته په 1999 کې بیا د انټرنیټ لپاره هم یو رنګ زیر سټیکرونه جوړ شول د مسکا اوس مهال هم دا د سټیکرونه یو بل ته د خوشحالي او د احساس یو بل ته د احساساتو د شریکولو لپاره یو بل ته د مسکا ورکولو لپاره هم خلک ډېر د دې نه ګټه اخلي او یو بل ته لیږي او شریکوي نو اوس که موږ ووایي مسکا وایي اصلا وایي کله چې څوک یعنی ډېرې پیسې فیدا کړي هغه د دې د مسکا سبب کیږي نو یوازې دا هم نه ده همدا مسکا چې ده مسکا هم ده کولی شي پیسې رامنځته کړي ځکه چې دغه کمپنی اوس مهال دا سټیکرونه که کال تر 50 میلیونه ډالر عاید لري
که چیرته موږ او تاسې دغه ورځ ونمانځو ارزښت یې په څه کې دی د کوم ارزښت په اساس دا باید ونمانځل شي
زموږ چې استاد زموږ یو جنگ ځپلی هیواد لرو ستونزې زموږ په ژوند کې ډېرې زیاتې دي نو په کار ده چې د پریشانۍ د تیښته په خاطر موږ تاسې په خپلو منځونو کې یو بل ته د مسکا او خندا ډالۍ کړو او دا ورځ ولمانځو زه څه مانده زموږ یوه مسکا کولی شي د نورو لپاره د خوشحالۍ سبب شي د مسکا موږ د مسکا په واسطه خپل هغه خوښي احساسات چې لرو له نور سره شریکوو او هغوی به د ورځې په ترڅ کې همدا د دوی په بدن کې یو مثبت انرژي تولیدوي او دوی کولی شي خپل هغه ټول کارونه په ښه توګه ترسره
کړي که څه هم دغه ډول ورځې په د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا په پرمختللو ټولنو کې ډېرې په شوق او ذوق سره نمانځل کیږي مګر په افغانستان کې دغه مسلې داسې دي چې څوک ډېر پام ورته نه کوي او یا خلک حتی اکثره خلک ترې خبر هم نه وي څنګه کولای شو چې دغه ډول د خوښۍ ورځې چې دي یا دغه ډول ورځې چې پر رواني لحاظ پاروي لحاظ موږ هیوادوال خوشاله کی دلته مشهوري کو او دلته ون منځو
اګه بلې چې موږ وطن موږ څنګه په لې هواد یو او دته موږ ډېر ضرورت لري چې دا ورځې د خوشحالي ورځې د مسکا د خندا ورځې دلته یعنی رسمي کړو نو یوازې لارې هم دا سوشل میډیا او رسنۍ دي چې لکه موږ د رسنۍ لارې کولای شو دا پیغامونه او دا ورځې په رسمي توګه راکو او هم څنګه نن داسې په مکتبونو پانتونونو کې یعنی که موږ په نور نړۍ کې وګورو هغه د دې لپاره دا رسمونه په مکتبونو ښوونځیو کې د یو زیر سپیکر لرونکي په کانی په یعنی همداسې په ښارونو کې دي لکه د بیرغونه چې موږ مثلا د ازادۍ په ورځ په ښارونو په ښایسته کولو همدار خندې ډول ډول په قانون څخه کار اخلي نو کله چې موږ هم همدا د خندا ورځ په مناسبت خپل کورونو مخته یا د ښارونو د کوڅې همداسې پوهنتونونو نورو رسمي ځایونو کې د دغه ډول په قانون څخه کار واخلو نو کېدای شي زموږ په وطن کې به همدا د خندا ورځ عادي سي او یو بل ته مسکا یا خندا کوو او ډېره ضروري ده چې موږ یو بل سره همدا خوشحالي کوم احساس خوشحالي چې موږ لرو یو بل سره شریک او دا یو ډېره اسانه یو ډالۍ ده چې موږ یو مقابل لوري ته ورکوو.
بالکل په پای کې د مسکا د ورځې په پار زموږ هیوادوالو ته کوم پیغام لري؟ آیا په مسکا ورته دا پیغام وړاندې کوي که نه په ډېرې غصې؟
انرژی یعنی د مسکا د خپل شخصا ډېر د مسکا یا سمایلی فیس لرم. د دې پورې زه یو تجربه ستاسو سره شریکول غواړم. زموږ یو وخت زه محصله وم، امتحان و، ډېر سخت امتحان و، نو کله چې موږ سوالونو ته وکتل ټول ډېر خفه و. زه برعکس ما خندل، نو هغه استاد زما څخه پوښتنه وکړه چې لیمی نن امتحان ورځ هم ده او سوالونه هم ډېر هغه دي سخت دي، ته ولې برعکس ته خاندې؟ نن هم ته خاندې. نو خندا کولی شي حتی که هر سخت هغه وي موږ ته یو مثبت انرژي راکوي چې موږ په هغه کار کې به انشاءالله کامیابه کېږو او بریالي کېږو.